سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوي د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د امیر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونه پیل کړو. د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز یوه کورنۍ ارزښتي موضوع بللیده. د دوی ویان صاحب الله مجاهد په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار یې چهارشنبه پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي دوی ملګري ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیضي چلندې هم نه دی کړی. طالبانو په دې لامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوی دي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوی دي چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو، بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي. طالبانو د خبر پاڼې ورځ وروسته تر دې خبره کړې چې ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې یو ډارونکی خوراوی ته اړ شوی دی. هغه دا چې یا به پاتې کیږي یا به په خپلو کړنلارو باندې عمل کوي. یو نما په پرونی لمه کې ویلي د دوی د هر ډول پریکړې د وقبو پړه به د اوسنیو چارواکو پر غاړه وي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیې په سفر وتلی دي. ټاموس د سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلی دی چې ښاغلی وست په پدوه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وګوري. د اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی وست په متحده عربي اماراتو کې د دې هیواد له مشرانو له یو شمېر افغانانو سره چې د نظر خاوندان دي او له صدوګر سره خبري اترې وکړي. په استانبول کې بعد افغانستان له سیاسي مشرانو، خبريالانو، د بشري حقوقو مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره هم وګوري. ښاغلی وست په داس وخت کې له سیمې څخه کتنې کوي چې نړیواله ټولنه هڅه کوي د افغانستان د څوړخیزو ستونزو حل لار پیدا کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبري وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د امن د جګړې د پایته رسولو په اړه خبري وشوي. د ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې ترسره شوه چې په روسي کې د پیکینګ په منځګړتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه شوې ده. واشنگټن له دې بهیر لري پاتې شوی و. د ایران او سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو تیرونه په پیکینګ کې سره ولیدل او موافقه وکړه چې وروسته له کلونو د دښمنۍ اړیکې به بیرته دي او دښمنۍ ته به شا کوي. کاناډا د بیلاروس پراملي بانک او دغه هیواد پراتو نورو لوی بانکونو بندیزونه ولګول. دوی د دغه بندیزونه لامل د اوکراین په جګړه کې د بیلاروس لخوا د روسي ملاتړ خوده دی. که څنګه خپل بیلاروس اوکراین ته پوزیان نه دی لګلی، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د بیلاروس سواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسي پوزیانو ته د زمينه برابر کړې ده چې د هیواد له خاورې پر اوکراین برید وکړي. تر میاشت مسکو د بیلاروس لا پلاسمینی ورسره هوکړه کړی دا چې بیلاروس په تخنیکی اټومي وسلو کې ځای پر ځای کول کې ورسره مرسته وکړي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د اپریل په 12مه د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک او د شمالي ایرلند له سیاسي مشرانو سره وګوري. د ریجرز خبري اژانس په وینا د لیدنه د شمالي ایرلند په مرکز بلفالس ښار کې ترسره کیږي. خبر کې راغلي دي چې بایدن په ایرلند کې خپل درې ورځې سفر د شمالي ایرلند د سولې تړون د 15مه کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړي. د پتیرو لسو کلونو کې نومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر لین ته سفر کوي. اسه خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې در صدا مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټوماس ویس په قطر، متحده عربي اماراتو او ترکیه کې د یاد هیوادونو له استازو او بیلابیلو افغان لورو سره ګوري. د چې پر کومو مسایلو بحث کوي وړاندې به راپور کې درته وي. د طالبانو د یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې د وتلي قومندان د مړینې خبر پراخ عکس العملونه راپارولی دي. دغې مړینې ته په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان دننه او بهر عکس العملونه ښودل شوي دي. د شوې د عکس العملونو چا ښودلی دا به هم درته په راپور کې وي. په افغانستان کې بیا د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان شکایت کوي چې دا بانکونه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې عمل کوي. دا چې د افغانستان بانک نوې پریکړه څه ده دا به هم درته په راپور کې وي. په غزنی کې بیا د ښي لاس یوې کلی موټرو د ثبت پروسه په تیزۍ سره روانه ده، خو ځینې شکایت کوي چې اسناد نه پروسس کیږي.
چې زه به دغه نن درېیمه ورځ ده چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم. هرې شعبې ته چې ورشي هغه شعبه وایي وایي دا نه منل کېږي، په ریاضي تراپي کې بله شعبه وایي دا نه منل کېږي.
د اوکراین د جګړې وروستیو جزئیاتو ته به هم تم شو. ملتیا مغواړه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ په قطر، متحده عرب امارات او ترکیه کې د یادو هیوادونو له استازو او بیلابیل افغان لورو سره کتلي دي. البته ګوري د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامی کې ویلي دي چې تیر ورځ ښاغلی ویسټ د قطر، متحده عرب امارات او ترکیه په سفر وتلی دی او دا سفر یوه اونۍ دوام کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي توماس ویسټ بد دې سفر په لړ کې د افغانستان د ستونزو پر حل چې د ملګرو ملتونو د خزینه افغان کارکونکو په کار لبندي سره لا ډېری شوي خبري وکړي. ټام ویسټ دا سفر تیر ورځ پیل کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته یې په خپل ویبپاڼه خپره کړې ویلي دي چې ویسټ به په قطر، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې د یادو هیوادونو د چارواکو تر څنګ د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو، د یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو، افغان سوداګرو، د افغانستان له سیاسي مشرانو، خبریالانو، د بشري حقونو له مدافعانو او د بشري مرستو له متخصصانو سره وګوري. د دغه سفر هدف د افغانستان د ستونزو او شته ننګونو په اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول بلل شوی دی. هغه چې د طالبانو له لوري د بشري مرستو د رسولو په چارو کې د ښځو په کار په محدودیتونو سره لا ډېرې شوې دي. د ویسټ سفر داسې مهال دی چې د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په سازمان اړوندو ادارو کې د افغان ښځینه کارکوونکو په کار محدودیت نړیوالې ټولنې ته نوې سرخوږی پیدا کړی. یو شمېر ښځینه فعالانې بیا د ټام ویسټ دا سفر هیله بخونکې خو ځینې نورې چندان مهم نه بولي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه رحیم یار وایي په تیر نږدې یو نیم کال کې د افغانستان پر ښځو د محدودیتونو اړوند اعلامیې ورکړل شوې، غندنې وشوې او سفرونه وشول خو کومه پایله یې نه درلوده.
زه هېڅ هیله نه لرم. په دې تیرو اتلسو میاشتو کې ډېر تګ راتګ وشو، اعلامیې ورکړل شوې، غندنې وشوې خو پایله صفر وه، ځکه چې دوی قوي ملاتړ لري. هر اونۍ ورته $40 میلیونه را روان دي.
خو ځینو نورو بیا د توماس ویسټ دغه سفر پورې هیلې تړلې او له امریکا په ځانګړي ډول له ښاغلي ویسټ غواړي چې د دغو لیدونو او خبرو اترو له لارې دي افغان ښځو د روان وضعیت د بدلېدو هڅه وکړي. د کابل اوسیدونکي او مدني فعاله نوریا سادات:
موږ افغان ښځې له ښاغلي ویسټ غواړو چې په دغه سفر کې افغان میرمنې هیرې نه کړي او د افغان میرمنو د برخلیک په اړه بحثونه وکړي. موږ له امریکا په ځانګړي ډول له توماس ویسټ څخه غواړو چې د دغه ډول ناستو له لارې د افغان میرمنو د ژوند د بدلون هڅه وکړي.
ځان افغانستان نو تغییر ده.
طالبانو د اپریل میاشت په څلورمه نیټه د ملګرو ملتونو پر افغان خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې وړاندې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نه دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې خزې له کار کولو منع کړې وې، خو د یاد سازمان خزینه کارکونکي به خپلو دندو ته ورتللي. تیره ورځ د ملګرو ملتونو سازمان خبرداری ورکړ چې د طالبانو پریکړه ملګري ملتونه دې ته اړ باسي چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د پاتې کېدو او د خپلو نورمونو او اصولو ترمنځ یو ډارونکې انتخاب وکړي. ملګرو ملتونو ویلي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي روزا او تنبایوا د مئی تر 15 په افغانستان کې د خپل ماموریت اغیز ارزوي او تر هغوی له خپلو څه باندې 3000 کارکونکو هم غوښتي چې له استثنایي مواردو پرته د دفترونو ته نه ورځي. یوناما په پرونی اعلامیه کې ویلي د دوی هر ډول پریکړې د واقعو پړه به د اوسنیو چارواکو پر غاړه وي. خو د طالبانو حکومت له نږدې یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د هغه په ټویټر پاڼه خپره شوې ویلي چې دوی ملګرو ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبره یې تبعیضي چلند یې هم نه دی کړی. طالبانو په دې اعلامیه کې یو ځل بیا ادعا کړې چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو ټینګښت ته ژمن دي. اعلامیه کې د افغانستان د بشري وضعیت لامل نړیوال فشارونه او بندیزونه ښودل شوي او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتل شوي چې د افغانستان د کنګل شوي شتمنیو، بانکوالۍ او سفري بندیزونو مسلې حل کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا هم افغانستان کې تم کیګو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینه محمد وای په افغانستان کې د خزو له حقونو څخه لاس په سر کېدل اسانه انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوئیټر پانا په ویډیو کې افغان خزو ته په اشاره سره ویلي دي چې دوی مهم دي. همدا شی به حسیب تلاش سره پاس ویډیو کې مل شوی دی. تلاش صاحب ستړی مشي په خیر اغلی کې تاسو د امینه محمد د خبرو جزئیات سره شریک کړئ. نور د افغان میرمنو په اړه څه ویلي دي؟
سلامونه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد وای په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه لاس په سر کېدل د دې په وینا اسانه انتخاب نه دی. اغلی محمد نن چهارشنبه په خپل ټوئیټر پانا په یو ویډیوي پیغام کې افغان ښځو ته په اشاره سره ویلي تل د ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکوي، که پر دې امر تمرکز وکړي د دې په وینا ډیر پرمختګ به وشي، خو که پر دې تمرکز ونه شي چې ولې، او که په دې تمرکز وشي چې ولې نشو کولای داسې کار وکړو، تر سره کول یې هم ناممکنه کیږي. د دې په وینا ښځو ته باید ډیر پام وړول شي، ځکه چې مهم دي ښځې په ټوله نړۍ کې د خپلو حقونو اړوند د پیښو انعکاس دی، او وایي که دوی افغانستان ته پام ونه کړي د ښځو ډیرو حقونو ته به پام نه وي شوی. د ښځو د حقونو په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امینه محمد تازه څرګندونې داسې حال دی چې طالبانو تازه د اپریل میاشتې په دریمه نیټه د ملګرو ملتونو سازمان اړوند دفترونو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګاوه. مخکې دوی په نورو نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې هم ښځې له کار کولو راګرځولې وې. دغه شان منځنیو ښوونځیو پوهنتونونو ته هم له تګ ګرځول شوي دي. د ښځو د حقونو فعالې شیبه ګهیز ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې نړیواله ټولنه افغان ښځو ته حقونه یوازې په مجازي نړۍ کې د لیکلو خبرو لارې غواړي. د اغلی گیز چې نړیوال چې ازادي راډیو سره خبرې وکړلې وویل چې نړیوال د افغان میرمنو سره د همغږۍ لپاره عملی ګامونه پورته کړي، پر طالبانو د فشارونه راوړي تر څو هغوی د ټولنې نیمایي وګړي چې ښځې دي له خپلو اساسي او شرعي حقونو څخه بې برخې نه کړي. دا انتقادونه په داسې حال کې دي چې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان دوه لړ پوړي پلاوي چې د یو مشري خپل امینه محمد کول افغانستان ته سفر کړی وو، او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د افغان ښځو د نقش شوي حقونو په اړه خبرې کړي، خو دوی خپل پریکړې نه دي بدلې کړي. د ملګرو ملتونو د پلاو تر څنګ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم افغانستان ته په خپلو سفرونو کې د دې موضوع په اړه طالب چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د طالبانو په دریځ کې تر دې دمه هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی.
ډېره زیاته مننه کوروادان حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال امینه محمد د خبرو جزئیات چې ویلي افغان میرمنې مهمې دي موږ سره په دې اړه تفصیل شریک کړو. بیا هم افغانستان کې تم کیږو د خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي د بانکونه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې عمل نه کوي. د افغانستان بانک یو اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له دې وروسته د بانکونو مشتریان کولای شي په اونۍ کې 1500 افغانۍ او $600 له خپل بانکي حساب څخه ترلاسه کړي. د خصوصي بانکونو مشتریان وایي له خپل بانکي حسابونو څخه د پیسو اخیستلو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
ما مو خبر شنیدیم که اعلان کرد که 5000 میده بانک ازی به بعد نمیده، 30000 میده.
د هرات ولایت دا اوسیدونکو چې نه غواړي نومې پر راپور کې واخیستل شي وایي په عزیزي بانک حساب لري، خو په وینا یې اوس هم له خپل حساب څخه د پیسو اخیستلو پر مهال له ستونزو سره مخ دی.
یک چند وخت میشه هفته 30000 میده.
څه وخت کیږي چې د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي. موږ چې د برق بل درلود ورغلو چې دا بل واخلي او پیسې زموږ له حساب څخه وګرځوي، ویلې نه کیږي تاسو اونۍ په اونۍ راشي اضافه پیسې نشو درکولای. دا اوس هم د اونۍ 150 افغانۍ ورکوي او ډالر هم ورته افغانۍ کوي. په هر بیا چې زره وغواړي په ماغه بیا ډالر 2 افغانۍ کوي.
هر چې خود از شکستم او چې زره افغانۍ میده.
د خصوصي بانک یو بل مشتری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
عزیزي بانک او اسلامي بانک اوس هم $100 د هفته ورکوي، چې هغه هر هفته نه ورکوي، په دوه هفته کې یو ری ورکوي، یعنی په 15 ورځو کې $200 ورکوي. همدا پرون زه عزیزي بانک ته تللی وم، همدغه پوښتنه ما ته وکړه، ما ورته چې دغه افغانستان بانک چې کوم نوی امر یې کړی دی کې څه رقم نه دی تاسو مسله وایي، چې موږ اوس هم هماغه خبره د افغانستان بانک وایي هسه دروغ وایي، ځکه وایي موږ ته پیسې نه راکوي، هغو د خلکو سترګو ته خاورې شانی. هغه وایي چې ما ته پیسې رانه کړي، زه خلکو ته څه شی ورکړم؟
ومو غوښتل په دې اړه د عزیزی بانک د یو مسول نظر هم ولرو خو بریالي نه شو. د کابل اوسیدونکي زینب هم وایي له بانکونو څخه د پیسو اخیستلو پر مهال د شته ستونزو له امله اوس خپل بانکي حساب ته پیسې نه ډېروي.
موقت کې مو عاجل ضرورت می داشته باشیم.
کله چې عاجل پیسو ته اړتیا ولرو او له ستونزو سره مخ شو ترغه چې خپلې پیسې راخلو له ډېر جنجال سره مخ کیږو. بانکونه هم زموږ پیسې پوره نه راکوي، مجبور یو چې هر جل لږ اندازه پیسې راواخلو او د نورو لپاره بیا ورشو. په همدې خاطر اوس په بانکونو کې خپلې پیسې نه ږدو،
مجبور میشیم چې د بانکو پول مونږ نه مونیم.
دا شکایتونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د وری حمل میاشتې 15 نیټه اعلان وکړ چې د خصوصي بانکونو مشتریان له دې وروسته کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا $600 له خپلو بانکي حسابونو واخلي. د بانکونو د مشتریانو په اړه مو د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک له ویان حسیب الله نوري څخه هم پوښتل، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت د 2020 کال له اګست وروسته له دې امله چې بانکونه بې پیسو نه شي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه ولګول، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک مې په وروستۍ اعلامیه کې د دې محدودیتونو د کمیدو خبر ورکړی.
و مورد راپور کې چې خصوصي بانکونو ځینې مشتریان وایي چې دا بانکونه د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په نوې پریکړې باندې عمل نه کوي. د افغانستان بانک یو نوی مخ اعلان کړی و چې له دې وروسته د بانکونو مشتریان کولی شي په اونۍ کې 5000 افغانۍ یا $600 له خپل بانکي حساب ترلاسه کړي.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د طالبانو د مخالف ډلې د افغانستان د ازادي جبهې د وتلي قومندان د مړینې خبر په د پراخ عکس العملونو حساب شوی دی. د افغانستان ځینو پیژندل شوو څیرو او د ټولنیزو شبکو کارکوونکو د اکمل امیر د مړینې خبر خپور کړی او په دې باب یې خپلې خواخوږۍ ښودلي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د تیر جمهوري نظام د یو پخواني قومندان او د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې د مخکښ قومندان اکمل امیر د وشل کېدو خبر پرون خپور شو. له دې سره ګڼو کسانو په ټولنیزو شبکو کې د هغه پر وشل کېدو خواخوږي ښودلې او د هغه بیلابیل عکسونه او ویډیوګانې لاس په لاس کړې دي. د طالبانو د بلې مخالف ډلې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په خپل فیسبوک کې لیکلی چې د ازادۍ جبهې دوه قومندانان اکمل امیر او بصیر احمد اندرابی له خپلو ځینو ملګرو سره یو ځای له طالبانو سره تر 2 ساعته جګړې وروسته وژل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند د یوې څانګې مشر صلاح الدین ربانی هم د اکمل امیر د وژل کېدو خبر خپور کړی او په خپل فیسبوک کې لیکلی اکمل امیر او ملګری د افغانستان د وګړو د آزادۍ او عزت د دفاع لپاره وشل شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په خپل ټویټر کې لیکلی چې د اکمل امیر او د هغه د ملګرو مړینه به افغانستان ته یو لوی ضایعه وي. د افغانستان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا هم په خپل فیسبوک کې د اکمل امیر پر روژل کېدو خوشینی شولی او لیکلی چې سل افسوس چې د دغه سی کسانو د مړینې خبر اوري. د طالبانو دفاع وزارت هم د افغانستان د ازادۍ جبهې د قومندان اکمل امیر د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله خوارزمی پرون په یوه اعلامیه کې وویل د پوځي عملیاتو پر مهال د امیر په ګډون 8 کسان د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په مربوطاته کې وشل شوي دي. خوارزمی د دغه پوځي عملیاتو د دقیق وخت په اړه څه نه دی ویلي، خو ادعا یې کړې چې په عملیاتو کې ملکیانو او طالبانو ته زیان نه دی اوښتی. اکمل امیر د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ملي اردو د کمانډو ځواکونو یو افسر و. د تیر جمهوري نظام د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې د اکمل امیر په باب وویل
و بعد از اینکه از اکادمی ملی نظامی فارغ شد،
کله چې ملي پوځي اکادمی فارغ شو څو وارې دنده بدل را بدل شو. په تل کلو اردو کې وظیفه کوله او وروسته په کابل کې په دفاع وزارت کې په کشف ریاست کې کار پیل کړ. بیا په عقیدتي ریاست کې وګمارل شو. په امریکا کې د خپل لوړ زده کړو له کبله زیات ستاین لیکونه اخیستي وو. د همدغو زده کړو له کبله د کمانډو ځواکونو یو افسر وو.
ځینې راپورونه وایي کله چې شاوخوا اتلس میاشتې مخکې طالبانو بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، اکمل امیر پنجشیر ته لاړ او وروسته د افغانستان د آزادۍ جبهې سره ملګری شو. د افغانستان د آزادۍ جبهې د دې موضوع په اړه لا تبصره نه ده کړې، خو د دې جبهې یو مسؤل چې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم له اخیستو ډډه کوله آزادۍ راډیو ته وویل شوی نشتې څو ساعته دوام کړی، خو د هغه په وینا داسې شواهد یې نه دي ترلاسه کړي چې واقعا د اکمل امیر او د هغه د ملګرو وژل کېدل ثابت کړي.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته تم شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یو ځل بیا اوکراین ته د روسیې په ضد جګړه کې د باور وړ وړ ملګرتیا ډاډ ورکړ. بلنکن دغه ملاتړ نن چهارشنبه داسې مهال له خپل اوکراني سیال سره په خبرو کې څرګند کړ چې د اوکراین له څو ښارونو د جګړې د دوام راپور نه ورکړل شوی. تفصیل د اسدالله الدین نور.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن خپل اوکراني سیال دیمیتری کولیباته د روسیې په ضد جګړه کې د متحده ایالاتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه د راپور لمخه بلنکن له کولیبا سره په خبرو کې د اوکراین اوسنۍ جګړه د دغه هیواد د ځمکني بشپړتیا، حاکمیت او خپلواکۍ دفاع بللې ده. بلنکن نن چهارشنبه پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی، موږ له اوکراین سره څنګ په څنګ درېدو ته تر هغه ژمنیو چې اړتیاوي ورته. هغه ویلي د ملاتړ تازه دوام ورکوي چې په خبره یې اوکراین د روسیې د جګړې متقابل عملیات بریالي مخته بوزي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا هم ویلي بلنکن د باور وړ ملګرتیا ډاډ ورکړی، داسې ملګرتیا چې بریالیتوب او سولې ته د رسیدو لپاره د اوکراین د پرمختګ پر هڅو متمرکز وي. د امریکا او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو دغه خبرې داسې مهال کړي چې لا هم په اوکراین کې د جګړو له کرښو د بریدونو د دوام راپورونه خپریږي. د اوکراین د پاوز لوی درستیز په یو خبر پاڼه کې ویلي روسیه له انساني تلفاتو او د تجهیزاتو د لمنځتلو سره سره خپلو یرغلیزو عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د اعلامیې پر بنسټ د جګړې تمرکز د اوکراین پر بخموت، لیمان، افدیفکا او مارینکا سیمو دی. د اوکراین پاوز وایي له تېرې ورځې راهیسې د روسي پوځیانو 2 بریدونه شنډ کړي، خو په دې موده کې د احتمالي مرګ ژوبلې معلومات لا نه دي ورکړل شوي. بل لورته د اوکراین د ځمکنیو ځواکونو قماندان سیرهی خریواتی ویلي په بخمود کې چې د جګړې اصلي مرکز دی وضعیت تر کنټرول لاندې دی او په خبره یې دوی اجازه نه ورکوي چې ځواکونه یې روسانو ته تسلیم شي. د اوکراین د تازه جګړې په اړه تر اوسه د روسي چارواکو نظر نه دی روښانه شوی، خو په خوا تر دې هغوی هم دغه جګړه کې د پرمختګ ادعا کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په غزنی کې د خلاصو یوې کلی موټر د ثبت پروسه په تیزی سره روانه ده. د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت او رجستر سره به په دغه ځای کې د ځینو پیښو او غلاو مخه ونیول شي. تفصیل په دې راپور کې.
په غزنی کې د خلاص یو کلی موټرو د ثبت او رجستر پروسه دغه پروسه دلته له شاوخوا تیرې یوې میاشتې روانه او ډیری کسان راځي خپل موټران ثبتوي. یاد پروسه چې کړنلارې د ټرافیک پولیسو عمومي ریاست لخوا جوړه او د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت لخوا منظوره سوې ده. د غزنی اوسیدونکي د دغه پروسې پیل د ځینو کسانو لپاره ګټور او د ځینو لپاره بیا زیان ګڼي. عبدالله جان خپل موټر د ټرافیکو مدیریت ته د ثبت په مخه راوستی.
خوشحاله یم چې نن د ترافیکو مدیریت ته راغلی یم. له اسلامي امارت څخه هم خوشحاله یم چې موټران قانوني شي، له دې سره به اغلا او غل کم شي. ډیر زیات خوشحاله یم.
د غزنی ډیری اوسیدونکي په دې باور دي چې د موټرانو له ثبت او رجستر سره به په غزنی کې د ځینو پیښو او غلاو مخه هم ونیول سي. د غزنی زنه خان ولسوالۍ د خواجه خیلو کلي اوسیدونکی جان محمد وایي
ډېره فایده کېده، له مشکلاتو خلک په امان کې کېږي. دې پروسې مو ډېر هرکلی کوو. اوس افغاني تل هماغه اسلامي امارات لري، اوس دا پروسه موږ ته جاري کړي.
خو ځینې کسان بیا د دغه ثبت پروسه کې د ټرافیکو په مدیریت کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي. دوی وایي هر ورځ راځي او کار یې نه خلاصېږي. ګلرحمن د غزنی ولایت یو اوسیدونکی دی.
ترافیکی مدیریت چې دغه غوښتنه لرم چې زه به دغه نن درېیمه ورځ ده چې زه مقصد دغه کاغذان را جوړوم، اری شوبې ته چې ورشي هغه شوبه وای وای دا نه منل کیږي په دې ترافیک کې، بل شوبه وای دا نه منل کیږي، او دلته چې اوس ورشي مقصد یو سړي ته پیسې ورکړي هغه ضمانت کولی شي. ولې دا قانوني شکل ولې ونیسي؟ یعنی دا خواهش له دولت لرو چې داسې خلکو مخنیوی وشي.
که څه هم چې ځینې خلک له دغه پروسې څخه شکایت لري، خو د ټرافیک پولیسو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي د یادې پروسې د چارو مخته وړلو ګمارل سوې کمیټې غړو ته له مراجعینو سره د ښه سلوک او په چارو کې د اسانتیاوو رامنځته کولو په اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې سوي دي. نوموړی وایي د موټرانو ماډل، سلنډر، غټ او وړو ته په کتو له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي.
د سفت فروسی تقریبا له یو ورځې وخت لري، د سفت فروسی وروسته بیا د فلیټو پروسه تقریبا شپږ میاشتې وخت لري، یعنی په شپږ میاشت کې مراحل توی کیږي، یعنی تقریبا ټول کار خلاصیږي. په درې میاشت کې سفت شروع کیږي، ختمیږي، او په شپږ میاشت کې بیا فلیټ ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼو اوسېدونکو د طالبانو حکومت له لورې د ثبت پر مهال د پیسو اخیستل زیات یادوي. دوی وایي د خلکو اقتصادونه خراب شوي او هغوی باید دغه پیسې راکمې کړي.
اوس به هم په سویل کې هلمند ته ورشو. یونیسف په هلمند کې د جګړو له امله زیانمن شوي ښوونځي ترمیموي. د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف د یو شمېر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړي چې د تېرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمن شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د هلمند ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د یو شمېر هغه ښوونځیو د ترمیم چارې پیل کړې دي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیانمنې شوې وې. لا ډلې یوه هم د هلمند ولایت مارجي ولسوالۍ د پوهنې ریاست اړوند مارجي مرکزي لیسې ودانۍ ده چې د یونیسف موسسې په مالي ملاتړ او د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسې په تخنیکي ملکیت د څه باندې دیارلس لک افغانیو په مصرف د ترمیم چارې بشپړې شوې. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی رسنۍ ته وویل چې د دې ودانۍ په ترمیم کې د دولس وطاقونو چې څلورې اداري او اته تدریسي دي، ترمیم، رنګمالی، نوي کړکۍ او د دروازو ایښودل شامل دي. نوموړی وایي دوی پلان لري چې د دغه ولایت شپېته به هغه نورې ښوونځي هم ترمیم کړي کوم چې د جګړو له امله زیانمنې شوي دي.
دا پروژه چې د مرجع د ولسوالۍ په مرکزي مکتب کې پای ته ورسېدله، بهرمندای چې اوس پر اسو تقریبا دیارلس لک دیارلس زره افغانو په لګښت باندې دا پروژه تکمیل شوله چې د دې فنډ د یونیسف د نړیوالې ادارې لخوا څخه تمیل شوی دی، او غوښتنو پیشنهاد د دې د هلمند ولایت پوهنې ریاست لخوا څخه شوی. نو د دې دفتر چې بیا په هلمند کې چې کار کوو، د اتکارو دفتر د یونیسف په همکاري یا په مالي ملاتړ باندې د هلمند په ولایت کې شپېته بابا غیر فعال مکاتب چې ارامډیرو دغو پیسو ته د نتیجې هم ضرورت لري، هغه فعال کوو. هغوی د معلمانو د استخدام پروسه ده، د شاګردانو د ثبتنامو د رجستریشن پروسه ده.
ځایي چارواکو په دغه ولایت کې د جګړو له امله د زیانمنو سو ښوونځیو کره شمېر تر اوسه نه دی په ډاګه کړی. د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف ادارې په مالي ملاتړ او د کیارو موسسې په تخنیکي همکاري په مرکز لشکرګاه ښار کې د ښوونځي زرګونه میزونه او چوکۍ هم ترمیم شوي دي. د کیارو موسسې ولایتي مسؤول انجینر عبدالمنان دورانی وایي چې په یادو 2000 میزونه او 2000 چوکیو کې د انجنونو د مرکزي لیسې ترڅنګ د شپږو نورو ښوونځیو چوکۍ او میزونه شامل دي. دی وایي پر دغه میزونه او چوکیو باندې څه باندې 15 لک افغانۍ لګښت راغلی چې د یونیسف ادارې له لوري ورکول شوي دي. بلخوا د هلمند ولایت د پوهنې ریاست د ښاري نظارت امیر مولوی عبدالله فضلي د یونیسف له مالي ملاتړ او د کیارو موسسې د تخنیکي همکاري څخه مننه وکړه چې د پوهنې ریاست سره مرسته کړې، او له دې څخه یې غوښتنه وکړه چې د پوهنې ریاست سره خپلو مرستو دوام ورکړي.
د ټولو همکارانو څخه په مننه چې دغه پروژه یې تطبیق کړه، او د هلمند معارف سره د 2000 چوکیو د ترمیم همکاري او کومک وکړي.
ځکه موږ په معرب کې د چوکیو د مشکلاتو سره د شاګردانو لپاره مخ یو. نو موږ د دوی کور ودانۍ وایو او د دې نه بعد د نورو همکاریو غوښتنه هم ځینې کوو، او کوم کارونه چې دوی زموږ سره ترسره کړي دي، خصوصا یادو موسسو که د محلي صنفونه وي، که د چوکیو وي، که د استادانو وي، که د کرتاسیي وي، موږ د دوی ټولو کور ودانۍ وایو او دوی دې الله خیر ورکړي چې زموږ سره یې په دغه برخه کې همکاري کړې.
هلمند د افغانستان په جنوب کې یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال زیات نارامه وو، او ګڼې ښوونځي او نور دولتي او ملکي تاسیسات یې د جګړو له امله زیانمن سوي دي.
د خبرونې دوی مې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د زهره او کاروان پروګرام لري، خو ته اړتیا وړاندې ورزو لنډو خبرونه ده. د طالبانو حکومت له شاوخوا یوې اونۍ چوپتیا وروسته د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو د کار بندیز یو کورنۍ ارزښتي موضوع بللې ده. د دوی ویان زبیلا مجاهد په خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبه پر خپل ټویټر خبره کړې، ویلي دوی ملګري ملتونو ته کوم خنډ نه دی جوړ کړی او په خبرې تبعیض چلندې هم نه دی کړی. طالبانو په دې لامې کې یو ځل بیا ادعا کړې ده چې دوی د دیني او کلتوري ارزښتونو په چوکاټ کې د ټولو افغانانو د حقونو تامین ته ژمن دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي د قطر، متحده عرب امارات او ترکیه په سفر وتلی دي. ټامس دا سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په پیلې کې راغلی دی چې هغه لای وست په دوحه کې د قطر له چارواکو، د افغانستان د مدني ټولنې له مشرانو او یو شمېر نورو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان پرون د سعودي عربستان له ولیحد محمد بن سلمان سره په ټلیفون کې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وایي د امن د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې شوې دي. دا ټلیفوني مکالمه وروسته تر دې وشوه چې په دې وروستیو کې د پکینګ په منځګړیتوب د ریاض او تهران ترمنځ روغه جوړه وشوه. واشنگټن له دې بهیره لرې پاتې شوی و. کاناډا د بیلاروس پر ملي بانک او دغه هیواد پر تو نورو لوی بانکونو بندیزونه لګولې دي. دوی د دغه بندیزونو لامل د اوکراین په جګړه کې د بیلاروس لخوا د روسیې ملاتړ خودلای دی. که څه هم خپله بیلاروس اوکراین ته پوځیان نه دی لیږلي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه لیکي چې دغه هیواد ځواکمن مشر الکساندر لوکاشینکا روسي پوځیانو ته دا زمینه برابره کړې ده چې د دې هیواد له خوري پر اوکراین بریدونه وکړي. او ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن چهارشنبه د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک او د شمال لی ایرلند له سیاسي مشرانو سره وګوري. د رویټرز خبري اژانس په وینا د لیدنه د شمالي ایرلند په مرکز کې ترسره کیږي. خبر کې راغلي دي چې بایدن په پرلند کې خپل درې ورځنی سفر د شمالي ایرلند د سولې تړون د 15مې کلیزې غونډې ته په وینا سره پیل کړي. د پلسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د امریکا ولسمشر دغه هیواد ته سفر کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. پروان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډیر ځبکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده.
در مورد مواد مخدر و جنوبگیری
د نشه یي موادو او کوکنارو د کخت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي.
په یو بل راپور کې به واوري چې روغتیایی کارکوونکي وایي تر درملنې وروسته د معتادینو په مرکزونو کې هغوی په کار ګمارل د درملنې له بهیر سره مرسته کوي.
نو دیو پیشنهاد موږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تاسو سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دلته وظیفه اجرا کوم. موږ دغه پیشنهاد موږ ومنه.
دا چې احتیاط څه ته وایي په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځیدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي. دې ته احتیاط وایي.
د زبیر په نوم یو معتاد وایي چې د مکتب په دوران کې معتاد شوم.
مکتب دورې نه معتاد شوم، بدام دي بالا الحمدلله بس نه پیدلو چې د شپه د خماریانې لري، بدبختیارې لري چې دا دولس کاله کېږي پکې دورې کوم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
خان صاحب یو خبره می درته کوله.
هو سدی راته ویل
نن خبر شم چې تاسو زما پرځای د کلی لپاره بل میرا وټاکل دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پرځای مو بل میرا ونیولای دی؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. په تیرو څه باندې دوو میاشتو کې تر شپږ زره جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده. د طالبانو د حکومت شمیرې ښیي چې د افغانستان په سړو او تودو ولایتونو کې پر یوه وخت د کوکنارو د کښت اړولو لپاره عملیات کیږي. هغه راپورونه چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یې د دې عملیاتو په اړه خپروي لیدل کیږي چې سخت کال په هغو ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې نه وه کرل سوي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
دلته د لغمان ولایت په لشنګ ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت نظامیان د ټریکټر په وسیله د کوکنارو کښت ویجاړوي. دا کښتونه داسې مهال اړول کیږي چې د تاریاکو راټولولو ته درې اونۍ وخت پاته دی. د اوسني فصل کوکنار د 1401 شمسي کال د جدې د میاشتې په لومړیو کې کرل سوي او د ثور د میاشتې په لومړیو کې یې تاریاک راټولیږي. خو د طالبانو حکومت وایي چې دوی د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د خپل مشر د حکم عملي کولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي معلومات ښیي کوم عملیات چې د دلوي د میاشتې په منځنۍ اونۍ کې پیل سوي په پایله کې د دې وزارت نظامیان توانېدلي چې نږدې 6323 جریبه مځکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا خپره سوي معلومات ښیي چې د 22 هغو ولایتونو تر څنګ چې پخوا کوکنار پکښې کرل کېدل، سږ کال په نورو داسې ولایتونو کې هم کوکنار کرل سوي چې په تیرو اوو کالو کې هلته د کوکنارو کښت صفر سوی و. لغمان، ننګرهار، کونړ، کندوز او بامیان هغه ولایتونه دي چې له 1415 شمسي کال راهیسې هلته کوکنار نه کرل کېدل، خو سږ کال لیدل کېږي چې په دې ولایتونو کې بیا کوکنار کرل سوي دي. موږ وغوښتل چې د کوکنارو د کښت اړولو او هغو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت په اړه هم د طالبانو د حکومت نظر وپوښتو چې پخوا کوکنار نه پکښې کرل کېدل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان زموږ پوښتنې ته جواب ونه وایه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د 1401 شمسي کال د لومړیو دریو میاشتو د کوکنارو د کښت په اړه یوه سروې وکړه چې راپور یې د عقرب په میاشت کې خپور سو. د دې راپور پر بنسټ د افغانستان په 2,03,000 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل سوي وه. اوس په یوه وخت په افغانستان کې د طالبانو حکومت په حضوري ډول او ملګري ملتونه د سیټلایټ په وسیله د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي، خو د طالبانو حکومت اعلان کړی چې چاته به له دوی سره له همغږۍ پرته په حضوري ډول د سروې کولو اجازه ورنه کړي. په اجتماعي شبکو کې یو غږ خپور سوی چې د بدخشان والي مولوي امام الدین ته منصوب سوی دی. له دې غږ څخه داسې څرګندېږي چې د طالبانو له حکومت پرته نورو موسساتو ته د سروې کولو د مخنیوي امر سوی دی.
د نشه یي موادو او کوکنارو د کښت مخنیوي په اړه د عاجل او جدي اقدام وشي او خلکو ته د اعلان وشي چې موږ په هیڅ وجه د کوکنارو کښت ته اجازه نه ورکوو او هغه چا چې کوکنار کرلي اوس هم وخت لري چې ویجاړې کړي او پر ځای بل څه وکړي. هغه موسسات چې پر خپل سر ولسوالۍ ته راځي د اقتصاد، ریاست او ولایت له مکتوب او همغږۍ پرته په هیڅ صورت اجازه مه ورکوئ.
د تیرو کلونو تجربې ښیي چې د افغانستان ساړه ولایتونه د کوکنارو د کښت لپاره یوازې د یوه فصل ظرفیت لري، خو په دودو سیمو کې تر درو فصلونو پورې هم کوکنار کرل کېدای سي.
په راپور کې مو واورېدل چې په روان فصل کې تر اوسه تر شپږ زره جریبه ډېره ځمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه سوې ده.
په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې روغتیایي کارکوونکي وایي د معتادینو تر درملنې وروسته د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د رضاکار په توګه د هغوی کار د دې سبب کیږي چې د داخلي بستر معتادینو ښه درملنه وسي او نور معتادین هم د نشې پرېښودلو ته وهڅول سي. د دې معتادینو له جملې څخه یو هم سید محمد دی چې تر نشې پرېښودلو وروسته اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې په زربستریز روغتون کې کار کوي. د سید محمد معالج ډاکټر وای د اوس د ناروغانو د خدمت ترڅنګ د بسترې سویو ناروغانو لپاره یو ښه بیلګه ده. د دې ارادي او ژوند ته په کتو سره کېدای شي چې نور معتادین هم نشه پرېږدي او خپل راتلونکي ژوند ته هیله مند شي. زموږ همکار په دې راپور کې د سید محمد ژوند ته کتنه کړې ده.
و هیروین مرا بسیار به حساب دورتر از او چیزی کرد
که سید محمد اتکالا نشه کردی او دیر وقت روی دی کابل خار پا کندوالو یا تر پل سخته لاندیل نور متادینو سر تیر کردی. در یو کال مخی لپل سخته از خواد دی متادینو دی در ملن زربستریز مرکز تا ایورل شو. پا دی مرکز که تر پینز چلویت و رزینه دوری روست روخ شو. اوز پا دی مرکز که در رضاکار پتوگه کار کبی. سید محمد وای چه تر نشه پری خودلو او جوری دو روسته. اوز دی خپل غجوند لعمل زبریگی چه پن شو کې تیر کړی دی.
ما عمر جوانی
زما عمر روختیا شتمنی او ځواني له لاسه وته. یوازنی شی چې اوس ورپسې خفایم هغه زما تیر عمر او وخت دی چې د سرو زرو په ډول ارزښناک و، خو ما په نشو تیر کړ. کله چې به مې نشه کوله فکر مې کاوه چې زه د نړۍ تر ټولو ښه کار کوم، حال دا چې ما د نړۍ تر ټولو بد کار کاوه. اوس په رښتیا سره پښیمانه یم چې د خپلې ځواني خوشحاله او خوږې شېبې او ځواني مې په دې وژونکو نشو سره تباه کړه.
عمر جوانی مې بهل درلود.
سید محمد په ایران کې د حقوقو په برخه کې زده کړې کړې او تر هغه وروسته په کابل کې په یو ساختماني شرکت کې د مدیر په صفت کار کاوه. خو د ارشی خوان کتل او په ارشی کار درلودل د دې سبب شول چې یو ځل د ایروینو نشه وکړي او لامده یو ځل نشه سره د احتیاط په دام کې ونښلي. د سید محمد مالش ډاکټر وحیدالله کوشن وایي له خپلې کورنۍ څخه لرې والي سید محمد له ژوند څخه نایلې کړی و او فکر یې کاوه چې د ژوند پیل او پای یوازې له نشه یي موادو سره تړلی دی، خو د نشې پرېښودلو هغه ته نوی ژوند ورکړ.
بیرون پرولاندی ژوندی کو زکه چې زنه کورشته نه فامیل شته، هیڅوک قرب دوستان هیڅوک نشته. د کله چې منګره ول د دل د ډیر یو پچورت کې و ډیر خفاو ول چې زبې دنیا کې هیڅوک نه لرم. بر علاوه د طبي خدماتونو اجتماعي خدماتونو دم ډیر محبت ورک ډیر منازو. نو دیو پیشنهاد مونږ ته چې زه خو هیڅوک نه لرم، کور نه لرم، مور نه لرم، پلار نه لرم، تر سره دلته د رضاکار په شکل سره زه دله وظیفه اجرا کوم. مونږ دغه پیشنهاد مونږ ومنه.
د ابن سینا زربستری ز مرکز داخل بستر معتادین د سید محمد له چلند څخه خوښ دي او وایي دا چې د خپل د احتیاط درد او ستونزې تجربه کړي له نورو ناروغانو سره په چلند ډېر ښه پوهېږي. له دې ناروغانو څخه یو ناروغ نصر الله وایي
بهترین چیز برام هم بود که روحیه
موږ لپاره تر ټولو ښه کار دا وسی مخته روحیه را کوله ویل ویسی زغم ولري. تاسو کولای شئ چې نشه پرېږدي د موږ لپاره یو ښه بیلګه ده. د خبرې مو ومنلې، د خدای شکر ادا کوم چې دا د اوس روغ سویم.
ساعت یاب شد.
د زربستری ز مرکز ارواپو متی ولا وزیری وایي چې د نشو پرېښودل او پر ځای بیرته باور ترلاسه کول سید محمد ته نوی ژوند ورکړ.
سید محمد یکی از افرادی بود که حس کوی
سید محمد داس څوک چې په هر شی کار درلود او غوښتل هر شی تجربه کړي. هم دا دلیل و چې نشه یي مواد تجربه کړل او په غیر شعوري ډول معتاد شو. دا چې د احتیاط په اړه پوره معلومات نه درلودل، کله چې موږ درملنه پیل کړه په نتیجه کې پر ځان باور زیات شو او وسوسې هم ورکه شوې.
د نړیوالو معیارونو پر بنسټ امکان لري چې تر درملنې وروسته تر 60% ډیر معتادین بیرته نشو ته مخه کړي. خدا چې په افغانستان کې نشه یي مواد آسانه او ارزانه پیدا کیږي او د دې ترڅنګ د سالم مصروفیت فرصتونه هم کم دي، د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې ډیر معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساعت د سهار ل شپږو بجو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپو 21 او 25 مترو او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري. په افغانستان کې ډیر خلک په نشو اخته دي، نو له دې عمله د افغانانو لپاره د احتیاط پیژندنه یوه مهمه او جدي مسله ده. دا چې احتیاط څه ته وایي، څه شی د احتیاط سبب کیږي، څو پړاوونه لري، هر پړاو یې څه نښې نښانې لري او کوم پړاو یې ډیر خطرناک دی، په دې اړه مو له ډاکټر نور احمد بیان سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط څه ته وایي.
احتیاط یو دوامدار او بیا راګرځېدونکې ناروغي ده چې سره د ښکاره اضرارو بیا هم په جبري ډول اخیستل کېږي، دې ته احتیاط وایي.
د دې او د عادت ترمنځ توپیر په څه کې ده؟
اعتیاد یو وابستګي یا تکیه کولو ته وایي چې غیر د هغې د استعمال نه یو معتاد شخص ته زندگی روزمره کړنه ډیره سخته وي. علاج یا یو ډول سندروم ته ضرورت لري. او عادت هغه حالت عبارت دی چې احتیاط په شان دا جبري نه وي، ولې رواني په لحاظ باندې به اخیستل کېږي. مثال تمباکو شو، چای شو، زموږ په ټولنه کې عام کولی شي سړی یو عادت خپله غیر د تداوی یا د بستر نه ترکي په یو تصمیم سره.
دغه احتیاط پر څو ډوله ده؟
احتیاط خو په دوه ډوله دی. په عموما یو احتیاط رواني دی، یو احتیاط جسمي دی. جسمي مثلا په وینه کې دغه مواد ګډیږي، هغه د خمارۍ حالت چې په مریض باندې راځي، هر مواد استعمالوي دغه ویډرول سندروم ته ضرورت لري. چې جسمي معتاد وي دا هم ورسره په څنګ کې رواني احتیاط هم لري، ځکه چې دوی ذهن پوره درک نشي کولی، حافظه کار نه کوي، دوی په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، حتی په تداوی باندې، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
پروانی لحاظ باندې د احتیاط عوامل څه دي؟
د احتیاط عوامل په دوه ډوله دي، یو ظاهري ورته وي او بل باطینی. ظاهري کې خو موږ تاسو ټول پوهیږو چې جنگونه دي، د نشې توکو پراخ شتون دی، بیکاری ده، ضعیف اقتصاد دی، د مور او پلار رګدیتوب دی، کورنۍ تاوتریخوالی دی، جنگونه دي، د همزولو فشار وي، بالخصوص په ساده الفاظ کې خلکو ته پاره کې راغلي. او رواني لحاظ هم کمزوري اراده لري، په ځان باندې متکی نه وي، اعتماد نه لري، هم دې موادو ته مخه کوي. یو شخص ته هغه آگاهي او ورنشت ورته وي، هغه باندې پوه نه وي، نو بیا هم رواني لحاظ دوی هغه مواد ته مخه کوي. د خوب د پاره مثلا اسې اوریدلې وي چې را د ستابلیت د خوب شته دی، آگاهي د ازرار مواد مخدر نه دوی خبر نه وي چې دا وابستګي لري او دا ورباني دوچار کیږي.
آیا هر ډول احتیاط انسان ته زیان لري؟
بله صاحب، هر ډول احتیاط انسان ته ضرر لري، ځکه د خولې نه نیولې، د غاښونو نه نیولې، تر د بولي او تناسلي سیستم پورې مثلا میکروبونو ته زمینه مساعد کوي، په جګر کې په استقلاب رسیږي، دا په ګردو کې، دا ټول حیاتي عضو چې د انسان دي، دا د ضرر او د تاثیر لاندې راولي.
دغه مواد په اړه کراته معلومات کریسی احتیاط رامنځته کوي، هغه کوم مواد دي؟
چارز دي، هیروین دي، تاریاک دي، کریستال د شیشه چې ورته وای، مورفین دي، ځنې ټابلیټونه دي چې دغه په دواخانو کې په خپل سره خلک اخلي، مثلا د انټي ډیپریسانټ مخکې د خوب راوړونکو کې دواګانې دي، دیزپم شو، الپرازولم شو، تریمادول دي، سوسیګان پیشکاری په نامه باندې چې ځینې ځوانان حتی مالی دي چې باغې معتاد دي، هغه ځان ته وایي ټابلیټ کار پیدا شوی دي. خو همدغه بایس کې چې احتیاط رامنځته کوي.
د احتیاط پړاونه کوم دي؟
احتیاط خو په عموما درې پړاونه لري. چاول پړاوي تجربه په شکل یا تفریح شکل باندې انسان احتیاط ته مخه کوي، مثلا تفریح په شکل اوسي او عادت. دوهم پړاوي مقرر ډول دی یا روزمره اخیستل دي چې هغه وابستګي قرباني لري دوچار نه وي. درېم جبري دی، کریوینګ ورته په انګلیسي کې جبري، یعنی دا معنی چې نشي کولای غیر دغه خپل روزمره کارونه یا ژوندۍ مختوي سي چې هغه به خپل ټایم او وخت لري او خماري حالت لري او د نشي حالت.
یو څوک څنګه وپويږي چې دغه سړی معتاد ده؟
معتاد شخص په خپل روزمره کړنو نو کې دروغ وای، غیر حاضری کوي، کدی په دفتر کې وظیفه لري، کدی مکتب ته ځي شاګرد وي، کدی محصل د پانتون وي، خپل درسونو سره علاقه کمیږي، نا وخت د شپې کور ته راځي، سترګې پړسېدلې وي، سترګې سری وي، حفظ الصحه یې صحیح نه وي، جامې شکېدلې وي، سورې وي، یو رقم بوی د وجود نه د مواد مخدر احساسېږي، زیات وخت په تشناب کې تیروي، د خلکو نه لیرې کېني، تشویش خفګان باندې اخته وي.
ایا کوم ځانګړي معاینات وجود لري چې دغه په مټ مو وکړای شو شي احتیاط تشخیص کو شي دغه کس په کومه نشه باندې معتاد؟
غیر دغه نشه دانه خلامه منغو خو دی یو معتاد راځي و چې زه په هیڅ مواد اخته نه یم. ظاهري لباس هم جوړ وي، فزیکی حالت هم خوي، رواني حالت هم خوي، مثلا کور کې قرباني فامیل مشکوک وي، نو بیا موږ دا یو لابراتوار ته معاینې د پاره ورقه ورکو، هلته معلومیږي هم په یورین کې چې دا ادرار ورته وي او په وینه کې د دوی دغه مواد معلومیږي، ولی مقدار یې نه معلومیږي.
آیا په هدالاست؟ آیا په هدالا چې ځینې معتادین ولې ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدری خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې دی، ټولرانس یا زغمل، یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې. یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوی څخه وروسته بیرته لابس یا بیا راګرځیدنه رامسته شي هیروئن پر ځای دو میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وای ډیر زیات مشکلات رامسته کوون کې مواد دی میت امفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي کچرته یو مریض د میت امفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځیدنه کوي مواد ته نو پچکاری په واسطه باندې د هیروئن استفاده شروع کوي څومره چې د موادو شدت زیاتی کې همغومره ورسره مشکلات زیاتیږي لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګ بے وسی اقتصادی مشکلات دی یعنی سٹریس یا فشار ناوړه دوستان دی د فامیل حمایت نه لري دوی بیرته راګرځیدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب خورینې او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګ هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځیدنه کوي
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زبیر له 12 کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې په خوونځي کې د نه اهلو انډیوالانو له لاسه موتات شو زبیر چې د نشه یي موادو د قاچاقو له عمله یې څو کلونه په بند کې تیر کړي زیاتوي چې د نشو له عمله ډیر زیان راوختي دی دا چې زبیر لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی دا به خپله د له خولې واورو
مکتب دورې نه موتاد شم بد عملی والا الحمدلله سه بس نه پیدلو چې څه بد خماریان لري بدبختیار لري چې دا دولس کاله کېږي پکې دورې کوم خو خسته ختم لرو د اتم نه هم سم کې به ومنه هم سم کې بیا خوشی کړو ما نه هم سم کې اخمالی شما زه به یو جلی باندې مینم بس په دغه بدبختی اخته کړم او زه د ژوند نه وستم نو بل لاره نه وبیدون نه دي چې په بد عمل اخته کړم او ما نه نور ژوند پاتې شو حتی چې دا به زندان کې وزرم شپږ نیم کاله باندې وم پوره چرخي ما بس کې بس لاس مې واچو قاچا خو ته معلم خضر زه سلوي 500 کیلو مال بم ته کابل پور راوړ حتی د څه وخت راغلی چې پیسې مسې بنوي ما خو زمونږ د نشي مواد به شرا کړل یا ما هو بدل کې به مونږ د 100 لک د 500 لک د 200 لک کار کوو ما مونږ پینه پوهېږو نو بله بده خاطره مې دا ده چې تقریبا 3.5-4 کاله مې ماوس کې تیر کړی وو کور ته مې زنګ ووهه السلام علیکم ادې خو بس یې بخیر دی وای خیر نبینی بچی مالواز یا رو همه سیم نیم 4 سال در زندان بشیم چرا وای از تو تابال اومده خوشی و غم رفتن میدن اونجا کمی برو مالا بچه تمالیس میزن کجاست چی کار است از نمائیم دست شما چی نزدم آقا وقت من دیر لایقه و من خط میم لرودل و قلم میم لرود و خقیرات میم کولو نو ما بچه خط لیکنو دا جنکی بچه دا مکتب نرخصت شل نو دوی و زما دا خط لستو زبا زی نو تختیل ما مورتا بومیل دا جیده کیان ما زوره ای موره نو بده که دا گت تیاتر پنوم ما دی ورکشاپ جور شده من کلی که بدری ورازی نی پدا دری ورازی نی گت تیاتر ورکشاپ که نو زمان دا مالک لولو نو دل تا بس زمان دا مانتوب قصه شروع شوا نو تلیبونی بان کورت می زنگو ها مال توار که خورکی دمی خورکی تمی جوار که مالی ده قماندان لول مال تلیبون من دا ویخو نامزاد شو مده خبر میشه خبر شما داکتر ده بل ایس تیج دمان در دارام نکه بیدون نمیقی موادو چرسو باد تریاک شو بورز شو زمان جوان که دست تغییرات را غیز دون نکوشنشین و آرام و خب شما چه حتی دمان مور دمان کورنه دمان استازان ما ته ویلی چه توانستی شی بیدی او مواد خو بدبختی درد غم کړي دلی تنا د خپل نه د خپل د کور د خپل د جامع د خپل د ماحول چې حتی داسې وخت راغلی ده چې دا د خپل د تن شی حتی تر بوټانو پورې د باور په خدای وکړه په $2000 بوټان ما اخیستي وو دا په 100 افغانیو باندې ما ورکړی په موادو تقریبا د $1,00,000 فابریکه وه او دا د $1,00,000 فابریکې سامان ما په $15,000 باندې خرڅ کړل بیا از خلکو لیده ما اوگونی گلشم نو بیا چلور نمی سر دالر تاوان ورکورو نو دا بدبختیانه دم دا غنیشه او طول
دا زادی راڈیو درنو آوریدن کو دا دی دا زهرو کاروان خبرونی ورستی برخی ترا ورسیدو او پا دی برخی که بیا هم دا پخواب شانستاسی لپاره او پزل پور دراما لرو دا درامی که صدا شده چه دا کلی میراو جمگول دا کلی خان تورزی خو خبر نوی چه کلیوالو جرگه جوڑه کلی او دا کلی لپاره بل میراو تا کلیوی دا چې کلیوالو ولی په خوانی میراو لکار غوخه کړ
اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
استاد څه شی دې رابر کړی دی؟
کیمیاوي سره د قمندان صاحب بل شی نشته.
ها کیمیاوي سره څه پی کوې؟
کلیوال خلک یو قمندان صاحب د باغونو او کښت لپاره وړم.
ته ماته مخامخ وګوره.
دا دې در ګورم.
نه داسې سم مخامخ راته وګوره، زما سترګو ته وګوره.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا دې درته ګورم.
نو چې کیمیاوي سره ده بیا ولې دومره وارخطا یې؟
نه 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 یم وارخطا قمندان صاحب.
اجازه ده دا موټر تلاشي کړو؟
هو تلاشي کوي. قمندان صاحب ما خو درته وویل چې سره ده بل شی نشته.
ته ودرېږه دغه بوجۍ هم وګوره.
وی ګوره خو په بوجۍ کې سیخ مه وهئ چې سوری کېږي.
دا بوجۍ سوری کېږي که ستا قاچاق رسوا کېږي.
څه شی قاچاق؟ د څه شي قاچاق؟
د نشه یي موادو قاچاق یادوم.
نشه یي مواد چیرې دي؟
ته اوس پولیس غولوې؟ ها
قومندان صاحب خدای دې نه کوي، ولې به مو غولوم؟
هیروین دې رابر کړی دي بیا وایې چې کیمیاوي سره ده.
قومندان صاحب
بس بس ډېرې خبرې مه کوه. بشیرا.
بله قومندان صاحب.
راشه د دې سړي لاسونه ور وتړه.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب لاسونه شاته وړوه. الله شر کوه.
قومندان صاحب هیروین تاسې واخلئ خو ما خوشی کوي.
ښه تا خوشی کو. ها
وو ما خوشی کوي، وړو وړو بچیان مې دي.
د هیروینو قاچاق کوي، د خلکو بچیان په نشو اخته کوي، بیا وایې چې ما خوشی کوي؟ بیخي دې ولاکه خوشی کو. بشیره درکشې کښې قومندان دې بوزو.
پر دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب
درځه موټر ته در وخېژه. الله ژر کوه، ډېرې خبرې مه کوه.
جمعه گل لالا خدای دی راولا.
خدای می دی خد هر ولی. اسلام علیکم.
و علیکم سلام. جوړ په خیر؟ خی خیرت دی
گونده اوسی مهربانی کور دی آباد.
تازه رازه پر دغه توشکه کینه.
خسته ما ده ده دی کینم.
جمعه گل لالا خلکو خویل چه تو پولیسو نیوله؟
او پولیسو نیولم.
نو سه خبره وا ولی او نیوله؟
لکه ایروینی را سره او نیول.
بیا سنگه دست جر را خوشی کرده؟
پیسی می ور کرده بیا را خوشی کرم.
خا خا دیروینو خبره وا بیا خونو کلیوالو رشتیا ویل.
خان صاحب یو خبره می در تا کولا.
خواه سه دی را تا ویل؟
نن خبر شم چې تاسو زما پر ځای د کلی لپاره بل میر او ټاکلې دی. دا خبره رښتیا ده؟
هو دا خبره رښتیا ده.
نو زه خو څو ځله نورم پولیسو نیولی وم، خو یوه ورځ وروسته به بیرته راخوشي شوم. دا ځل هم بیرته راخوشي کېدم. تاسو ولې دومره بیړه کړې ده چې زما پر ځای مو بل میر او نیولی دی؟
نو چې ته نه یې موږ باید بل میر وټاکو.
خیر دی اوس خو دا دی زه راخوشي شوم، بیرته میروي راکوي.
هو راخوشي خو شوې، خو کلیوال نور تا نه غواړي.
ولې مې نه غواړي؟ ما څه بد ورسره کړي دي؟
کله چې ته پولیسو ونیولې نو موږ د نوي میراو لپاره دلته جرګه جوړه کړه.
ښه نو جرګې څه فیصله وکړه؟
حاجي سرور خان وویل چې څه موده به صبر وکړو، جمعه ګل به راخوشي شي. خو نورو کلیوالو وویل چې نه، جمعه ګل ته صبر نشو کولی، که نن هم راخوشي شي بیا میراوي نه ورکوو.
ویل ولې نه ورکوو؟
ویل چې جمعه ګل د نشي موادو کاروبار کوي.
ښه ستاسې نظر څه و؟
یوازې زه نه، جرګې په ګډه فیصله وکړه چې نور تا ته میراوي نه درکوو.
نو زما د نشه‌یي موادو کاروبار په میراوي پورې ساړه لري.
څنګه ساړه پورې لري؟ طاهر ویل له ښار څخه چیرې وړل؟ ښکاره خبره ده چې همدې زموږ کلي ته دې راوړل او زموږ بچیان دې پیښته کول.
نو دا کار خو مې پخوا هم کاوه.
پخوا وختونه ولاړل، اوس خلک ویښ شوي دي. موږ نور د خپلو بچیانو قاتل ته د کلي میراوي نه ورکوو. ستاسو خیال دی چې ته به مو بچیان په نشو اخته کوې او زموږ د کلي میراوي به هم کوې؟
ښه ستاسې خوښه ده خان صاحب.
او بله خبره واوره.
ښه دا دی اورم خان صاحب.
جرګې پریکړه وکړه که د نشي موادو له کاروبار څخه د لاس وانخیست نو له کلي څخه دې شړو. اوس نو ستا خوښه ده چې د نشي موادو کاروبار کوې که په کلي کې اوسېږې، دواړه کاره نه سره کېږي.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.